السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د ماسپین د غرمې مخکې 10 بجې شوې. زه صفی الله ستانکزیم، تاسو ازادي رادیو ته غوښتل. په دغه پروګرام کې دوه اونیز پروګرامونه هم در تخبرو. یو حقیقت څه دی چې د کرنې اوبو لګولو له وزیر اسدالله زمیر سره د کرنې او مالدارۍ په روانو چارو باندې خبرې اترې دي، او په بل پروګرام کې هم د ماشومانو لپاره د ازادي رادیو پروګرام چې د یونیسف مرسته جوړیږي. خو تر هغې مخکې په لومړۍ نیمایي کې اورئ چې د امریکا ولسمشر په افغانستان کې د امریکا روانه مبارزه نیمګړې بللې او ویلي دا ماموریت به نوي ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته تسلیموي. نور مهم مطالب هم لرو. د هم اورئ چې یو شمېر افغان کارپوهان وایي روسیه په افغانستان او سیمه کې د خپل قدرت د ښودلو په هڅه کې ده. نور مطالب لرو، خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه. رحمت الله افغان وایي
په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټکی تمه ده چې د افغانستان د اساسي قانون د کلیزې غونډه نن په ارکې ترسره سي. د 215 تل قول اردو چارواکي وایي چې د کندهار په میوند ولسوالۍ کې تازه روسي وسلې او مهمات ترلاسه کړي، او د امریکا متحده ایالاتونو د ولسمشر باراک اوباما په اداره کې ځینې چارواکي وایي هغوی به له ګوانتانامو زندان نه څلور بندیان سعودي عربستان ته انتقال کړي. اوس هم بشپړ خبرونه. تمه ده چې د افغانستان د اساسي قانون د کلیزې غونډه نن په ارکې ترسره سي. دې غونډې ته به ولسمشر محمد اشرف غني وینا وکړي. د افغانستان اساسي قانون د 1902 لمریز کال د مرغومي په 14 په کابل کې د لوی جرګې له لوري تصویب سو. د قانون 12 فصلونه او 122 مادې لري. په فرا کې د قطر عربانو ته یو شمیر مدني فعالان اندېښنه لري. د قطر د عربانو شل کسیزه ډله د سې شنبې په ورځ دغه ولایت ته ورسېده. د دوی مشر شیخ علي بن عبدالله رسنۍ ته وویل چې دوی له افغانستان سره مرستې ته راغلي دي.
افغانستان زموږ ورور هیواد دی او موږ به دلته مسجدونه، ښوونځي، روغتونونه، کرهنې او مالداري او نور رغنیزو پروژو لپاره د افغانانو سره مرسته وکړو، او زموږ د راتلو موخه دلته هم دغه کارونه دي.
دا دریم کال دی چې د ژمي په وخت کې د قطر عربان فرا ته ځي. د فرا یو شمېر اوسیدونکي وایي چې دغه عربان یو ډول نایابه مرغان ښکار کوي. خو د فرا د والي ویان ناصر مهری ازادۍ راډیو ته وویل چې دغه عربان یوازې د رغونې کارونه کوي. د 215 اتل قولي اردو چارواکي وایي چې د کندهار په میوند ولسوالۍ کې تازه روسي وسلې او مهمات ترلاسه کړي. د دغه قولي اردو له مطبوعاتي دفتر نن په خبره سوي خبر پاڼه کې راغلي دغه روسي سخت وسلې او مهمات تر ورځ د لونګین په کلي کې د عملیاتو پر مهال نیول سوي. تر اوسه وسلوالو طالبانو په دیاړه څه نه دی ویلي. او د نورستان د ولایتي شورا رئیس وایي چې تر اوسه هم دوه بولسوالۍ د وسلوالو طالبانو په محاصره کې ده. سعدالله پایندزوی نن ازادۍ راډیو ته وویل دوه میاشتې کېږي چې وسلوالو طالبانو دغه ولسوالۍ محاصره کړې، خو چارواکي یې پر وړاندې اقدام نه کوي. بلخوا د نورستان سرپرست حافظ عبدالقیم وایي چې مرکزي حکومت سره یې په دې اړه خبرې کړې او د ولسوالۍ د محاصرې د ماتېدو لپاره به اقدامات وسي. دوه بولسوالۍ د نورستان له غرنیو ولسوالیو څخه ده چې وخت ناوخت پرې وسلوال طالبان حمله کوي. دا هم د سیمې او نړۍ خبرونه. د امریکا متحده ایالاتونو د ولسمشر باراک اوباما په اداره کې ځینې چارواکي وایي هغوی به له ګوانتانامو زندان نه څلور بندیان سعودي عربستان ته انتقال کړي، او دا کار د یاد پوځي زندان د بندیانو د شمیر د کموالي په لور یو ګام دی. سپینې ماڼۍ د منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ د تمې برعکس چې ویلي دي ګوانتانامو به پرانیستې پاتې کړي. له دغه زندانه د بندیانو د انتقال مسله مطرح کړې ده. چارواکي وایي مخکې له دې چې ډونالډ ټرمپ د جنوري په 14 رسمن خپل کار پیل کړي 19 بندیان به له دې زندانه نورو هیوادونو ته ولېږدوي. په ګوانتانامو کې د دغو 19 بندیانو په کمېدو سره به د ټولو بندیانو شمیر شاوخوا 40 ته ورسیږي. دا په داسې حال کې ده چې منتخب ولسمشر ویلي دا زندان به پرانیستی پاتې وي او په ځینو بدو کسانو سره به یې اډه کوي. پاکستانی پولیس وایي دوی لږ تر لږه 150 سخت دریز مسلمانان په لاهور کې د مظاهرې پر مهال ونیول. اعتراض کوونکو د جنوري په 4مه مقدساتو ته د سپکاوي د قانون په پلیتوب مظاهره وکړه. د هغه ورځ ده چې د پنجاب پخوانی ګورنر د دې لپاره ووژل سو چې د ارتداد د تور په خاطر یې د یوې عیسوي مېرمنې ملاتړ کړی و. چارواکي وایي شاوخوا 300 ملایانو په لاهور کې پرون په دو بېلابېلو مظاهرو کې برخه واخیسته. دوی مرکزي لارې بندې کړې او له پولیسو سره شخړه وکړه. پولیسو پر مظاهره کوونکو اوښکې بهوونکي ګاز وشیند. د پنجاب پخوانی ګورنر سلیمان تاثیر په اسلام آباد کې خپل ساتونکي ممتاز قادری د 2018 کال د جنوري په 4مه وروسته تر دې وواژه چې د آسیا بیبي ملاتړ وکړ. د ښځه د ارتداد په تور په اعدام محکومه سوې وه. د پاکستان د قانون له مخې که څوک اسلام ته سپکاوی وکړي په مرګ محکومیږي. په دغه هیواد کې هر کال تر 100 کسه ډیر مجرم پیژندل کیږي چې اسلام ته سپکاوی کړی وي. جرمنی چارواکو په برلین کې یو مشکوک کس نیولی دی. پر دې سړی شک کیږي چې د ډسمبر په 19مه یې په برلین کې د کرسمس په بازار په شوي برید کې لاس درلود. د فدرالي څارنوالۍ ویان فراکویلر د چهارشنبې په ورځ وویل دغه نیول شوی 26 کلن تونیسي د ډسمبر د 19مې نیټې د برید د اصلي تورن انیس امیري 2 کلن ملګری و او دوی دواړو د برید په شپه یو ځای په رستوران کې ډوډۍ خوړلې ده. کویلر بیا وویل تر اوسه داسې کره شواهد نه دي ترلاسه شوي چې د دې کس د برلین په برید کې چې 12 کسه پکې ووژل سول لاس لرلی وي. د برلین د برید اصلي تورن انیس امیري د ډسمبر په 23مه د ایټالیا په میلان کې له پولیسو سره د ډزو پر مهال ووژل سو. د برلین د برید مسؤول داعش منلی دی. او د روسیې پولیسو د لنډې مودې په مخه په مسکاو کې شپږ مظاهره کوونکي توقیف کړل. مظاهره کوونکو له چارواکو غوښتنه وکړه چې دوی ته معلومات ورکړي چې مدني فعال الدر دادن یې څه کړی. داسې ویل کیږي چې له دادن سره په زندان کې تشدد سوی وي. دا کسان پرون 4 ساعته وروسته تر نیول کېدو خوشې سول. 24 کلن دادن د 2015 کال په ډسمبر کې د اعتراضونو له امله په 3 کاله بند محکوم سو او بیا د قد 6 میاشتو ته راکم سو. تېره میاشت د روسیې د بشري حقونو فعالانو د سن پیترزبرګ پر پله یو لویه لوحه راځوړنده کړه او د دادن د خوشې کېدو غوښتنه یې وکړه. دو د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي خبرونه.
دا نور مهم خبرونه په ازادي راډیو ټکی اور کوي پانه کې کتل شي. وړاندې په پروګرام کې اوریدل چې د امریکا ولسمشر په افغانستان کې د امریکا روانه مبارزه نیمګړې وبلله او هیله یې وښوده چې د ماموریت ډونالد ټرمپ مخته یوسي.
Obviously, we still have major fights against ISIS in Mosul, in Syria. Afghanistan is still active.
په داسې حال کې چې تمدنن پار کې د اساسي قانون د څار د اساسي قانون د تصویب کلیزه ول منزل شي، یو شمیر کارپوهان وایي چې اساسي قانون تطبیق او رعایت خورا کمزوري شوی دی. دا هم وایي چې په فرا کې ځینې مدني فعالان له دې شکایت کوي چې ولې عربي ښکاریان دغه ولایت ته ورځي.
مدنی فعالین د پاره لوی اندیشنه ده، لوی تشویش دی او باید حکومت خپل معلومات او په دغه برخه کې یا خپل لاسته راوړنې چې دا څه کوي د څه لپاره راغلي د دوی سره شریکي.
د حقیقت سره په اونیز پروګرام کې چې په دوی منی مای کې درته خبرو د افغانستان د وبلګولو کرنې او مالداري له وزیر اسدالله زمیر سره غږیدلیو.
مونږ یو سنتي زراعت لرو، خلک په خوانی شیوي چي دي او اصلاح شوی تخمونه طول تا نتی رسید. یعنی مشکلات دی آبیاری سیستم که چو گوری دی مالداری ماوشی زمون چه دی او خوانه دی.
او نور مهم مطالب هم در تخبرون. اوس هم راځو لومړی مطلب ته. وخت په افغانستان کې 10:09 شوې. د امریکا ولسمشر په افغانستان کې د امریکا روانه مبارزه نیمګړې وبلله او ویل چې دا ماموریت به نوی ولسمشر ډونالد ټرمپ ته پرېږدي څو هغه یې مخکې یوسي. براک اوباما تېره شپه په واشنګټن کې د امریکا له پوځي قمندانانو او لوی درستیزانو سره ګډې غونډې ته دا خبرې وکړې. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
د امریکا منتخب ولسمشر ته د واک د انتقال په درشل کې ولسمشر باراک اوباما وویل چې امریکا لا هم په افغانستان کې په جدي مبارزه کې ښکېل ده. ولسمشر اوباما تېره شپه د وروستي ځل لپاره د امریکا د ولسمشر او د ځواکونو د اعلی سرقمندان په توګه د خپل هیواد له جګپوړیو پوځي چارواکو سره په واشنګټن کې ولیدل. دې غونډې ته اوباما وویل چې دی غواړي مطمئن شي چې منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ ته واک په آرامه ولیږدي. باید ډاډه شو چې د انتقال د پروسې پر مهال مسؤلیتونه ورو ورو انتقالي شي او هر څه په خپل ځای پاتې شي. ښکاره ده چې موږ په موصل او سوریه کې له داعش سره په جدي مبارزه بوخت یو. د افغانستان جګړه هم دوام لري. په داسې وضعیت کې چې څه زموږ په توان کې وي هغه به کوو تر څو راتلونکی ولسمشر له ټولو هغو ګټو ګټې ترلاسه کړي چې ما د دې میز د شاوخوا ناستو کسانو له عالي سلا مشورو او هڅو ترلاسه کړي دي. باراک اوباما ژمنه کړې وه چې د امریکا د تاریخ تر ټولو اوږده جګړه چې د افغانستان جګړه ده د خپل کار تر پای پورې سرته ورسوي، خو داسې ونه شول. او برعکس، د تیر کال په جولای میاشت کې اوباما پریکړه وکړه چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو بهیر ورو کړي. اوس چې دوی اونۍ د ولسمشرۍ د دورې پاتې دي، لا هم تر 8000 ډېر امریکایي پوځیان په افغانستان کې شته. ډونالډ ټرمپ د جنوري په شلمه د باراک اوباما پر ځای په رسمي ډول ولسمشر شي. د تر اوسه پورې په افغانستان کې د امریکا د پوځي ماموریت په اړه په څرګند ډول څه نه دي ویلي، او تر اوسه دا هم روښانه نه ده چې په افغانستان کې به د خپلو پوځیانو د پاتېدو په اړه څه پرېکړه کوي. د ټرمپ دغه غلي دریځ سوالونه پیدا کړي دي او یو شمېر کسان یې اندېښمن کړي دي. د بشري حقونو د سار ډلې په یو تازه راپور کې ویلي دي چې افغانان په بې صبرۍ انتظار دي چې امریکا به د ټرمپ د واکمنۍ پر مهال له دوی سره څه کوي. دغه راپور نیویارک ټایمز ورسپانې د سیشن بی پورا سپور کړ. دا راپور د بشري حقونو د څار د ډلې د افغانستان د برخې جګ پوری چیرونکې هیتر بار لیکلی دی. لیکوال د امریکا له نوي ولسمشر غواړي چې له افغانستان سره دي د واشنگتن مرستې د اوس په څیر ادامه پیدا کړي. د بشري حقونو د څار د ډلې په راپور کې همدارس ډونالډ ټرمپ ته وړاندیز شوی دی چې په افغانستان کې له تیرو تیروتنو او بریاوو زده کړې وکړي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
تمه ده نن په ارکی د اساسي قانون د تصویب د 14مې کلیزې په مناسبت یوه غونډه وشي او ولسمشر هم ورته وینا لري. خو د اساسي قانون پر تطبیق د څارنې د خپلواک کمیسیون پخوانی رئیس وایي په هیواد کې د اساسي قانون تطبیق او رعایت خورا کمزوری شوی دی. ګلرحمن قاضي د افغانستان د اساسي قانون تصویب د 14مې کلیزې په مناسبت ازادي راډیو ته وویل د اوسني حکومت جوړښت او د دولت د درې ګونو قواو ترمنځ اړیکو ته په کتو داسې فکر کېږي چې د اساسي قانون رعایت صفر شوی دی. په دې اړه یوسف خان زادران یو رپورټ جوړ کړی.
د افغانستان اساسي قانون د سیمې تر ټولو ځوان، بډایه، پرمختللی او پرمحتوا قانون بلل کیږي، خو کارپوهان وایي چې د تطبیق په برخه کې خورا کمزوري حالت لري. د اساسي قانون پر تطبیق د څار د کمیسیون پخوانی رئیس ګلرحمن قاضي په دې باور دی چې اساسي قانون هغه څه چې د ولس تمه وه په تیرو دیارلسو کلونو کې نه ده عملي شوی او د تطبیق فیصدي ورځ تر بلې لا کمه شوې ده.
که د انتخاباتو نه شروع کړي چې ډېر اساسي خبره ده، د ولس اراده هغه څه چې باید تمثیل شوی وه هغه څه ونه شو، او هر څونه چې ورځ تیریږي هماغونه د قانون د تطبیق، خاصه د اساسي قانون د تطبیق او د رعایت وجه ضعیفه کیږي. اکثر د فکر کې چې صفري حالت پیدا کړي.
د افغانستان اساسي قانون په 1902 لمریز کال کې د جدید میاشتې په 14مه نیټه په کابل کې د لوی جرګې لخوا تصویب او بیا د وخت د انتقالي اسلامي دولت د رئیس حامد کرزي لخوا توشیح او نافذ شو. دا قانون 12 فصله او 122 ماده لري. له هغه مودې رئیس هر کال دا اونۍ د اساسي قانون د کلیزې په پلمن منځل کیږي او حکومتي چارواکي د اساسي قانون پر اهمیت او تطبیق خبرې کوي. خو د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې مرستیال عبدالسبحان مصباح وایي چې اساسي قانون تر ټولو زیات د چارواکو لخوا نقش شوی او د عملي کېدو په برخه کې سیاسي اراده کمزوري ده.
ډېر مواد اساسي قانون نقش دي، عامل دا چې سیاسي اراده شتون نه لري. له سره تر اخره په خپل حکومت ویش موشل شو د دوه قواو ترمنځ قانون شکنی په یو فرهنګ تبدیل شوی ده، او دوی په قصدي توګه د قانون د خپل په نقصي او تر څنګه د قانون ناپوهوالی هم یو عامل کېدای شي چې ځینې کسان تاوس هم چارواکي دي ولې متاسفانه چې د قوانینونه سمه پوهه نه لري.
له دې سره د اساسي قانون پر تطبیق د څار کمیسیون اوسنی رئیس محمد قاسم هاشمزی وایي چې که د قانون خلاف کړنې کېږي او یا د دوه بنسټونو ترمنځ اختلاف پیدا کېږي دوی د خپل څار په پراخولو اقدام کوي. خو د دغو کمیسیون پخوانی مشر وایي چې که د دولت د درې ګونو قواو ترمنځ تفکیک او همغږي رامنځته نه شي اوسنی حالت به تر ټولو زیات د اساسي قانون تطبیق ته لار سخته کړي.
یو شمیر افغان کارپوهان وایي روسیه په افغانستان او سیمه کې د خپل قدرت د ښودلو په هڅه کې دي. سیاسي کارپوه لطیف نظری د ملګرو ملتونو له تور لیست څخه د یو شمیر کسانو د نومونو د ایستلو په تړاو د روسیې د وروستي دریځ ته په اشاره د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل روسیه غواړي پر امریکا فشار راوړي چې دغه هیواد د یو بل ستر قدرت په توګه وپیژني او په سترو پرېکړو کې ورته ونډه ورکړي. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د سیمې هیوادونه باید د تقابل پر ځای د افغانستان له سولې سره مرسته وکړي. عباد الله هنانزی په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
یو شمیر افغان کارپوهان په دې باور دي چې روسیه په افغانستان او سیمه کې د خپل نفوذ د پراخولو په هڅه کې ده او غواړي د نړۍ په سترو پرېکړو کې د یو بل قدرت په توګه د امریکا پر وړاندې ودرېږي. سیاسي کارپوه لطیف نظری د چهارشنبې پر ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې د ملګرو ملتونو له تور لیسته د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار د نوم ایستلو په تړاو د روسیې وروستي دریځ ته په اشاره سره وویل روسیه غواړي امریکا ته وښيي چې د افغانستان او سیمې هیوادونو اړوند موضوعاتو په اړه یوازې پریکړې نشي کولی بلکې دغه هیواد ته هم باید ونډه ورکړي. خغلی نظری ویل د روسیې او طالبانو ترمنځ وروستیو اړیکو ته په کتو دغه هیواد له دې هم ویره لري چې د افغان سولې له بهیر سره د حکمتیار یوځای کېدو سره به وسلوال طالبان کمزوري شي. دای وایي روسیه غواړي چې د افغانستان او منځني ختیځ هیوادونو په تحولاتو کې امریکا د روسیې رول په رسمیت وپیژني، نو ځکه له مختلفو لارو څخه په استفادې پر امریکا فشار راوړي چې په نړیوالو پریکړو کې د دغه هیواد ونډه په رسمیت وپیژني او یو اړخیز نظام د نړۍ او سیمې هیوادونو اړوند موضوعاتو کې پریکړه کوونکي ونوسي. لطیف نظری زیاته کړه روسیه په افغانستان کې د امریکا له حضور خطر احساسوي او نه غواړي چې امریکایي او ناټو ځواکونه په افغانستان کې حضور ولري، نو ځکه د هغه په خبره عملاً له امریکا سره په نیابتي جګړه کې ښکیل دی. له دې مخکې وال سټریټ ژورنال راپور ورکړی چې په امنیت شورا کې د روسیې استازي د حکمتیار پر ضد د بندیزونو د لرې کولو مخه نیولې ده. وال سټریټ ژورنال لیکلي چې دا ډول موضوعاتو په اړه د ملګرو ملتونو غړیو هیوادونو ته لس ورځې وخت ورکول کېږي څو خپل دریځ څرګند کړي، خو روسیې ویلي چې د خپل دریځ د څرګندولو لپاره ډېر وخت ته اړتیا لري. هاخوا د راپورونو پر بنسټ د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماریا زاخورو ویلي چې دغه هیواد له تور لیسته د حکمتیار د نوم ایستلو مخه نه ده نیولې بلکې هغه یې ځنډولې ده. خدای نه دی ویلي چې روسیې ولې ډېر وخت غوښتې. مسکو دا دریځ په داسې حال کې غوره کړی چې یو شمېر روسي چارواکو څه موده مخکې ومنله چې دوی له طالبانو سره اړیکې نیولې دي. د افغان حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د سولې د شوي تفاهم لیک پر بنسټ د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار او د دغه ګوند یو شمېر غړو نمونه باید د ملګرو ملتونو له تور لیست څخه ویستل شي، چې په دې اړه افغان حکومت له ملګرو ملتونو څخه رسمي غوښتنه هم کړې ده. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې عالي شورا د بهرنیو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسمیار ازادي راډیو ته وویل کچېرې د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار نوم د ملګرو ملتونو له تور لیست څخه لرې نشي د افغان سولې پر بهیر به منفي پایلې ولري.
انتظار و توقع ما
دای وایي زموږ تمه له هغه هیواد څخه چې زموږ دوست دی دا ده چې د افغان سولې سره همکاري وکړي. کچېرې د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار نوم حذف نشي منفي پایلې به ولري. سیاسي کارپوه لطیف نظری وایي هغه قدرتونه چې په افغانستان او سیمه کې د خپل نفوذ د پراخولو په هڅه کې دي په حقیقت کې د سیمې ثبات د خپل هدفونو قرباني کوي. هخوا د سیاسي چارو یو بل کارپوه رحیم ستار وایي په افغانستان کې سوله د سیمې هیوادونو په ګټه هم ده او کچېرې په افغانستان کې جګړې ته لمن ووهل شي د سیمې هیوادونه به هم نارامه شي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو
د ولسی جرګې اداري پلاوی وایي حکومت پلان لري چې د سلب صلاحیت شوي وزیرانو پر ځای دوی ته نوي کاندیدان معرفي کړي. د دې جرګې دویم مرستیال نعمت الله غفري د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دوی ته داسې خبرونه رسېدلي چې حکومت د سلب صلاحیت شوي وزیرانو په هکله د ولسی جرګې پرېکړه منلې ده، سره له دې چې حکومت په رسمي ډول په دې اړه څه نه وایي. خو یوې باوري حکومتي سرچینې د نوم د نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل د کابینې د سلب صلاحیت شوي وزیرانو خبره نهایي شوې او ډېر ژر به نوي کاندیدان نو ولسی جرګې ته معرفي شي. نور حال د وصل وصال پر رپورټ کې.
د افغانستان د ولسی جرګې اداري پلاوی وایي حکومت د پریکړې ته رسېدلی چې د سلب صلاحیت شوو وزیرانو پر ځای نوي کاندیدان ولسی جرګې ته د باور رای د ترلاسه کولو لپاره معرفي کړي. د دغې جرګې دویم مرستیال نعمت الله غفاري د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل سره له دې چې حکومت تر اوسه په رسمي ډول دوی ته د سلب صلاحیت شوو وزیرانو پر ځای د نویو سیرو د معرفي کولو په اړه په رسمي ډول څه نه دی ویلي، خو داسې معلومات شته چې حکومت به د سلب صلاحیت شوو وزیرانو په تړاو د ولسی جرګې پریکړه ومني.
اوریدل کېږي چې حکومت پلان لري چې د ولسی جرګې پریکړه ومني او نوي کسان معرفي کړي، خو لا تر اوسه موږ ته کوم رسمي خبر نه دی رسېدلی. خو داسې راپور نشته چې حکومت غواړي دغه پریکړه عملي کړي او هغه کسان چې سلب صلاحیت شوي هغوی رخصت کړي او پر ځای نوي کسان معرفي کړي.
دا په داسې حال کې ده چې یوې حکومتي سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه په اجرایه ریاست کې د عبدالله عبدالله په مشرۍ د قاضي القضات او د ولسمشر دویم مرستیال ترمنځ غونډه شوې او په غونډه کې پریکړه شوې چې باید د سلب صلاحیت شو وزیرانو پر ځای ولسی جرګې ته نوي کسان معرفي شي. د دې معتبرې سرچینې د معلوماتو له مخې په لنډ وخت کې به اجرایه رئیس، قاضي القضات او د ولسمشر دویم مرستیال په دې اړه له ولسمشر محمد اشرف غنی سره وګوري او وروسته تصمیم به اعلان شي. د کابینې وطن وزیران سمو د وړاندې لا 100% څخه د کمې پرختي بودیجې د لګولو لامل د ولسی جرګې له لورې سلب صلاحیت شول چې دغه موضوع بیا ولسمشر د تفسیر لپاره سترې محکمې ته راجې کړه. که څه هم د ولسی جرګې ځینو غړو مخکې ویلي و چې سترې محکمې په دې اړه د ولسی جرګې پریکړه تایید کړې، خو سترې محکمې لا تر اوسه په دې اړه خپل رسمي دریځ نه دی روښانه کړی. اخوا یو شمیر افغان کارپوهان په وزارتونو کې د سلب صلاحیت شو وزیرانو پاتې کېدل د قانون خلاف ګڼي او له حکومت غواړي چې د دوی پر ځای نوي کسان ولسی جرګې ته معرفي کړي. د سیاسي چارو شنونکي حمید عزیزی په دې باور دی چې د سلب صلاحیت شو وزیرانو د کار دوام په کورنۍ او نړیواله کچه د افغانستان د حکومت اعتبار ته زیان رسوي او غوره به وي چې پر ځای نور کسان معرفي شي.
تسکین ته باید احترام کی تو مناسب کسان د دوی توزای کی معرفي کړو. اصرار په دې چې د وزیران وساتو فقط د دولت او د پارلمان او په افغانستان کې ستونزې زیاتوي، مشکلات زیاتوي او زموږ موقف په بهرنۍ وادو کې په بین الملل سیاست کې بیا هم راټیټوي.
ښاغلی حمیدی له افغان حکومت غواړي چې ژر تر ژره دغه موضوع ته د پای ټکی کېږدي او نوي کسان ولسی جرګې ته د باور رای د ترلاسه کولو لپاره معرفي کړي. و مغختل په دې اړه د ولسمشری مانی او اجرایه ریاست د اړوندو چارواکو نظر هم واخلو، خو هغه ویل چې په دې حق له معلومات نه لري.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه
مننه چې تر دې دمه ازادي رادیو اوري. اوس هم ورسو فراته په فرا کې یو شمېر مدني فعالان لدی عمل اندیښنه لري چې ځینې عربان په ظاهرن ښکاریان البته د نایاب مرغانو دغه ولایت ته ورغلی دي. دوی وایي چې باید د دوی د کارونو په اړه پوره معلومات له خلکو سره شریک شي، خو چارواکي وایي چې دغه عربان چې د قطر اوسیدونکي دي او شمیر یې 100 کسانو ته رسیږي له خلکو سره د مرستې په خاطر فراته ورغلی دي. نور حال د احمد شاه فطرت په ریپورت کې اورو.
یو شل کسیزه ډله قطري عربان تیر ورځ فرا ولایت ته راورسېدل. د دغو عربو راتلو فرا ولایت مدني فعالان اندېښمن کړي دي او وایي باید دولت د دوی مخه ونیسي تر څو په ښکار لاس پورې نه کړي. د فرا ولایت یو مدني فعال نقیب الله نیکمل د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دغو قطري عربو راتګ فرا ولایت باید خلکو ته واضح شي. دغه په خبره د بارانان راتګ فرا ولایت ته او هم د ښکار لپاره د پوښتنې وړ دی. حکومت باید په دې اړه ولسته پوره معلومات ورکړي چې دا عرب څه کوي او د څه لپاره فرا ولایت ته راغلی دی.
مدنی فعالیتونو لپاره لوی اندیشنه ده، لوی تشویش دی، او باید حکومت خپل معلومات په دغه برخه کې یا خپل لاسته راوړنه چې دا څه کوي د څه لپاره راغلي د دوی سره شریکي ولې د دوی هر ډول د بیا رغونې مثبت کار د فراه د ولس د خوا څخه د فراه د مالي حکومت او د افغانستان د ولس څخه د تایید وړ دی.
په همدې حال کې د فراه ولایت ولایتي چارواکي بیا وایي چې د غاربان فراه ولایت د ښکار لپاره نه دی راغلی، بلکې دلته ځینې رغنیزې پروژې افتتاح کوي. د فراه ولایت د والي ویان ناصر مهری لا ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د غارب نه دا چې ښکار نه کوي، بلکې د ځین نایاب الوتونکو د نسل د روزلو لپاره هم کار کوي. مهری وایي چې د غارب په فراه کې ځینې رغنیزې پروژې هم خپل په لګښت پلي کړي دي.
فراه ولایت کې داسې پرندگان کوم داسې نایابه کوم شی نشته چې دوی ښکار وکړي. د دې تر څنګ تېر کال کې هم دوی ځینې نایابه پرندگان لکه شاهین، باز او سی سی همداشان نور پرندگان د نور هیوادونو څخه راوړي وو دلته، او دا نه دلته آزاد کړه چې د دوی نسل زیاتره سي او دلته بهتر رشد کوي. یعنې د اقلیم د فراه دی پرندگانو ته ډېر مناسبه وو چې دوی دلته راوړي وو آزاد کړه.
له بلې خوا د قطري عرب مشر شیخ علي ابن عبدالله السنوي سره په خبرو کې وایي چې دلته راغلي تر څو د افغانستان په بیا رغونه کې برخه واخلي. د هغه په خبره افغانستان د دوی دوست او ورور هیواد دی او دلته به ډېرې رغنیزې پروژې عملي کوي. افغانستان زموږ ورور هیواد دی او موږ به دلته مسجدونه، ښوونځي، روغتونونه، کرهنې او مالداري او نور رغنیزو پروژو لپاره د افغانانو سره مرسته وکړو، او زموږ د راتلو موخه دلته هم دغه کارونه دي. فراه ولایت دا درې کاله په پرله پسې توګه د ژمي په موسم کې قطري عربان راځي او خلک وایي چې د ځینو نایابو الوتونکو ښکار هم کوي. د غاربانو تر اوسه په فراه ولایت کې څو جوماتونه او همداشان د خورما د ونو د روزلو یو فارم هم جوړ کړی دی.
facebook.com/azadiradio زمنګ د پښتو فیسبوک آدرس ته مې هیروي. تازه خبرونه او نور جزئیات پکې لیدلای شي. د افغانستان میشتي ټولنې مسولین وایي د ژمي په فصل کې د هیواد بیلابیل ولایتونو ته د مرستو رسولو لپاره لازم چمتووالی نیولې. د دغې ادارې د طبي پیښو سره د مبارزې رئیس عبدالرحمن کلانتری د چهارشنبه په ورځ په کابل کې یوې خبري ناستې ته وویل چې د خلکو اړتیاو ته په کتو د دوی مرستې د خلکو لپاره کافي نه دي او اړوندې نورې ادارې هم باید له دوی سره همکاري وکړي. په دې اړه سباون کاکړ یو رپورټ جوړ کړی.
د افغانستان میشتې ټولنې مسولین وایي چې په هیواد کې د کورنیو بې ځایه شوو، راستنه شوو کډوالو او د طبي پیښو او جنګونو له کبله زیانمن شوو خلکو اړتیاو ته په کتو د دوی مرستې کافي نه دي او اړوندې نور ادارې هم باید په دغه برخه کې همکاري وکړي. د دغه ادارې د طبي پیښو په وړاندې د مبارزې د برخې رئیس عبدالرحمن کلانتری د چهارشنبه په ورځ په کابل کې یوې خبري ناستې وویل، سره له دې چې د دوی اداره په دې برخه کې ښه چمتووالی لري خو اړتیاو ته په کتو د دوی مرستې کافي نه دي.
د طبي پیښو په وړاندې د چمتووالي ملي اداره د ژمي لپاره خپل چمتووالی لري. دولتي غړي، موسسې او د پروګرام پلي کوونکي ټول ادارې خبر دي او دغه پروګرام له دوی سره شریک شوی.
شغل کلان تر زیاته کړه چې د افغانستان میاشتې مرستې یوازې په ژمي پورې تړلې نه دي، بلکې د سیلابونو د فصل تر پای ته رسیدو او د حمل او سور میاشت پورې دوام لري. د دغې ادارې مسؤلین وایي چې دوی د بیړنیو حالاتو لپاره 2350 د موادو بستې او شاوخوا 5.5 میلیون افغانۍ په نظر کې نیولي چې په اړو خلکو به یې وویشي. د دوی د معلوماتو له مخې د سرې میاشتې ټولنې په روان کال کې په 22 ولایتونو کې 1,21,528 کسان ته غذایي او غیر غذایي مرستې رسولي او دا مرستې لا هم دوام لري. بل پلو د طبي پیښو په وړاندې د عالي ادارې مسؤلین وایي چې د ژمي په موسم کې د مرستو اړو خلکو ته د مرستو رسولو د چمتووالي خبر ورکوي. د دغې ادارې مرستیال اسلام سیاس په دې اړه ازادي راډیو ته داسې وویل،
بسنده باشه و قدر کافی باشه، همگی شمول باشه.
دغه مرستی باید کافی او پوره وای، خو له بده مرغه چې داسې نه دی. د افغانستان خلک چې څومره مرسته ته اړتیا لري دا زموږ په وس کې نه دی. په ټوله کې د بې ځایه شو او طبیعي پیښو څخه زیانمن شو خلکو ته په کتو د سرې میاشتې ټولنې دوی ته نه رسیږي، نو د اړوندو نورو ادارو همکاري اړینې دي.
مساوي مشترک تمام سازمانونه لازم دی.
د سری میاشتې مسؤلینو همدارنګه وویل چې دوی په روان کال کې د جګړې پر مهال له دواړو لورو 322 جسدونه انتقال او 3000 پیغامونه هم د بندیانو کورنۍ ته رسولي دي. د ښاغلي عبدالرحمن کلانتری په خبره مرسته کوونکي ارګانونه باید د ژمي په جریان کې د مرستو رسولو په برخه کې جدي پاملرنه وکړي او پرې نه ږدي چې اړ کسان د ژمي په سړه موسم کې د غذایی موادو له کمښت سره مخ شي. سباون کاکړ، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په جرمنی کې یو تن د اداري فساد په تور نیول شوی. د تحقیقاتو پر مهال په دغه نیول شوی شک شوی چې په برلین کې تر نوي کال مخکې په تروریستي حملې کې لاس درلود. احمد شیبر او نور جزئیات.
جرمنی چارواکو په برلین کې یو مشکوک تونسی نیولی دی. پر دې سړي شک کېږي چې د ډسمبر په 19 په برلین کې د کرسمس پر بازار په شوي برید کې لاس درلود. په دې حمله کې 12 تنه وژل شوي وو. د دې برید مسؤلیت داعش منلی دی. د حملی اصلي کس انیس امیری وو چې هغه هم د تونس وو. انیس امیری تر برید څلور ورځې وروسته د ایټالیا په میلان کې پولیسو ته د اسنادو له ورښکارولو ډډه وکړه او بیا د ډزو پر مهال ووژل شو. د جرمني د فدرالي څارنوالۍ ویاندې فراک کویلر د چهارشنبې په ورځ د جرمني په مرکز برلین کې د کرسمس پر بازار د شوي برید په ارتباط د نوي نیول شوي کس په اړه رسنیو ته وویل: زموږ د اوسنیو معلوماتو له مخې دغه مشکوک کس او انیس امیری یو بل د 2015 کال له وروستیو سره پیژندل. زموږ له تحقیقاتو څرګنده شوې ده چې دوی تر برید مخکې په همغه ماښام د برلین په کاسوند برونن سیمه کې په یوه رستورانت کې سره لیدلی دي. دوی هلته یو ځای ډوډۍ خوړلې او د یوې مودې په مخه سره شغېدلې دي. کویلر زیاته کړه چې دغه تونسی 26 کلن دی او تیره ورځ ترې تحقیق وشو. په برلین کې څارنوالانو وویل چې دغه کس د اداري فساد په ارتباط د جنوري په 3 ماښام مهال ونیول شو او بیا ترې پرون تحقیقات وشول. د جرمني د فدرالي څارنوالۍ ویانده وایي تر اوسه داسې کره شواهد نه دي ترلاسه شوي چې دې کس د برلین په برید کې لاس لرلی وي، خو څارنوالانو پریکړه وکړه چې دی په توقیف کې پاتې شي.
لس نیمې بجې شوې. رحمت الله افغان د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه وایي.
تمه ده چې د افغانستان د اساسي قانون د کلیزې غونډه نن په ارکی ترسره شي. دې غونډې ته به ولسمشر اشرف غني وینا وکړي. په فراه کې د قطر عربانو تپ یو شمیر مدني فعالان اندېښنه لري. د 215م اتل قلی اردو چارواکي وایي چې د کندهار په میوند ولسوالۍ کې تازه روسي وسلې او مهمات ترلاسه کړي دي. د نورستان د ولایتي شورا رئیس وایي چې تر اوسه هم دوه ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو په محاصره کې ده. د امریکا متحده ایالاتونو د ولسمشر باراک اوباما په اداره کې ځینې چارواکي وایي هغوی به له ګوانتانامو زندان څلور بندیان سعودي عربستان ته انتقال کړي او دا کار د یاد پوځي زندان د بندیانو د شمیر د کموالي په لور یو ګام دی. د ترکیه حکومت له ایران او روسیې غوښتي څو حزب الله او نورې شیعه ډلې کنټرول کړي. د دې لپاره چې ترکیه دا ډلې په سوریه کې له یوې اونۍ راهیسې د منل شوي اوربند څخه په سرغړونه اتورنوي. او پاکستانی پولیسو وایي دوی لک تر لګه 150 سختریز مسلمانان په لاهور کې د مظاهرې پر مهال ونیول.
د افغانستان سیمه او نړۍ مهم لاند خبرونه مو واوریدل. دا او نور مهم او مفصل خبرونه ته ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.org باندې لیدلای شئ. همدارس موږ د پروګرامونو تکرار برخه هم په همدغه پروګرام ویب سایت اوریدلای شئ. او که انټرنیټ مو خوي همداشي بعد د ترڅنګ چې په 12 منځنۍ چپه او اف ام 15 باندې زموږ غاورې په ټوله افغانستان کې کولای شئ د انټرنیټ لاره د ازادي راډیو د ویب سایت له طریقه موږ واوري. facebook.com/azadiradio هم چې د ازادي راډیو پښتو فیسبوک ده مهیروي. ورزو یوې بلې موضوع ته. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون هغه ادعا وی چې ګواکې دغه کمیسیون چارې ټکنۍ پر مغزي بې ځایه بولي. دغه کمیسیون کمشنر او ویاند ګلاجان عبدالبدی سیاد د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د دارالانشاد رئیس له ټاکل کېدو او دغه کمیسیون ته د بودیجې له ورکړې وروسته به چارې لا چټکې شي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د انتخاباتو لپاره د مدني ټولنو شبکه اکسین وی په انتخاباتي کمیسیونونو کې غیر مسلکي ګمارنې د دې لامل شوې چې یاد بنسټونه ونه کړی شي خپلې چارې په وخت سنبال کړي. تفصیل د حدیث پردیس په ریپورت کې.
شاوخوا یو میاشت وړاندې ولسمشر محمد اشرف غنی د انتخاباتي کمیسیونونو لپاره نوي کمشنران معرفي کړل، خو اوس داسې انتقادونه کیږي چې د انتخاباتو د کمیسیون چارې پڅې پر مخ روانې دي. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون کمشنر ویان ګلاجان عبدالبدی سیاد وایي پر انتخاباتو د څار بنسټونه او خلک باید شته ستونزو او امکاناتو ته په کتو د دوی د کړنو په اړه قضاوت وکړي. ښاغلی سیاد د چهارشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل، که څه هم په تېرې یوې میاشتې کې دوی مهم کارونه کړي، د دارالانشا د رئیس له ټاکل کېدو او د بودیجې له منظورۍ وروسته به د دې کمیسیون فعالیتونه نور هم چټک شي.
دوی باید غیر منصفانه قضاوت ونه کړي، که هغه هر څوک وي، که هغه آزاد نهادونه وي او یا که هغه د ناظرین نهادونه وي. او زه کولی شم ټولو ته اطمینان ورکړم چې د دې یوې میاشتې په درشل کې مونږ ډېرې چارې ترسره کړې دي. تاسو ته معلومه ده چې کمیسیون تقریبا د فلج په حالت کې و.
ښاغلی بدی که څه هم دقیقه نیټه نه ښیي، خو وایي د بودیجې له ورکړې او د کمیسیون د دارالانشا له بشپړ فعالېدو وروسته به ډېر ژر د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو لپاره یوه مناسبه نیټه اعلان کړي. که څه هم د اساسي قانون له مخې باید د ولسي جرګې انتخابات تیر پسرلی ترسره شوي وای، خو په انتخاباتي بنسټونو کې د اصلاحاتو ځنډ، د بودیجې کمښت او ناامني هغه لاملونه وبلل شول چې انتخابات یې وځنډول. تر دې وړاندې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویاند ویلي وو چې ښایي تر دوو میاشتو پورې د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو لپاره دقیقه نیټه اعلان شي. له دې ټولو سره سره د افغانستان د انتخاباتو لپاره د مدني ټولنو شبکه یا اکسین بیا وایي په هغه شکل چې لازم وه د انتخاباتي کمیسیونونو لپاره وړ او مسلکي کسان غوره نه شول. د دغه شبکې مشر جانداد سپینغر له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل، دا مهال د انتخاباتو په کمیسیون کې د تجربې د کمښت جدي تشه لیدل کېږي او ښه به وي چې دغه تشه د کمیسیون د دارالانشا په بشپړېدو سره ډکه شي.
اوس اندېښمن یو، خو د حل لاره دا ده چې دغه دارالانشا د کمیسیون که اوس دلته باظرفیته تجربه کاره او خوشنامه کسان وټاکل شي دې دارالانشا کې، دا به تر یو حده پورې دغه مشکل کم کړو. که دا کار ونه شي، دا به نور مشکلات زیات کړي په دې پروسه کې.
د ښاغلي سپینغر په خبره، که څه هم دوی له وړاندې په انتخاباتي کمیسیونونو کې د وړو مسلکي کسانو پر ګمارنې ټینګار کاوه، خو بیا هم دا کمیسیونونه چې په خبره یې دروند مسؤلیت ور په غاړه دی، د سیاسي لوبې ښکار شول. خو افغان حکومتي چارواکو تر دې وړاندې ویلي چې د انتخاباتي کمیسیونونو غړي د شفافې پروسې له مخې ټاکل شوي او د دوی په ټاکنه کې اړیکې او سیاسي مسایل نه، بلکې پوهه په پام کې نیول شوې ده.
مننه چې دغه پروګرام مو را سره واورید. اوس ورځو دوه اونیزو خپرونو ته. لومړی د ماشومانو د حقونو لپاره د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام چې د یونیسف په مرسته جوړیږي، او بیا ورپسې د حقیقت څه دی اونیز پروګرام چې پکې د افغانستان د کرنې، مالدارۍ او اوبو لګولو وزیر اسدالله ضمیر زموږ پوښتنو ته ځواب وایي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
ښوونه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
د چاپیریال پاک ساتل هغه څه دي چې له یوې خوا سیمه ښکلې ښکاري، له بله پلوه د ناروغیو کچه کموي. خو له بده مرغه په دې وروستیو کې د چاپیریال د پاکۍ خیال دومره په پام کې نه نیول کېږي. هر خوا داسې کثافات پراته وي چې ورځې څه ان اونۍ ورباندې تیرې شوې وي. له بد بوی نه یې په خوا کې څوک نشي تېرېدلی. په اوړي کې حشرات ورباندې ټول وي، او په ژمي کې چې کله ویالو ته لویږي هغه بندوي، بیا نو هماغه وي چې اوبه په عامولارو او سړکونو روانې وي. دا چې د چاپیریال د پاک ساتلو په اړه ډاکټران څه وایي، له ډاکټر نصرت الله رساس خیاورو.
حفظ الصحه خی ډیر زیات تعریفونه ولري، خو ډیر لاند تعریف یې دا ده چې کله د انسانانو فضله مواد په مسؤون او خوندي شکل سره ځای په ځای شي او د انسانانو صحت ته کوم تهدید نه وي، دغه ته موږ وایو چې حفظ الصحه تامین شوې ده.
راځو د ماشوم برخې ته. د ماشوم حفظ الصحه کې کوم شیان راتللی سي؟
د ماشوم په وسیله کې مثلا خپل د ماشوم د فضله موادو خوندي کول په مسؤل شکل باندې، په دې معنی چې ماشومان تشناب استفاده وکړي، او د ماشوم د پاکوالي په وخت کې هغه تدابیر نیول ترڅو میکروبونه نور ته انتقال نشي. چې بیا د حفظ الصحه تامین چې دی د ماشومان ته ډېر خورا زیات ارزښت لري.
اوس تاسې دغه حفظ الصحه په څه رقم حالت کې وینئ؟
فعلا په افغانستان کې متاسفانه حفظ الصحه وضعیت ډېر خراب ده. که صرف موږ تمرکز په د تشناب په استفاده باندې وکړو، په افغانستان کې تقریبا 40% خلک چې 15 میلیونه شاوخوا کې دوی هیڅ نوه تشناب ته لاسرسی نه لري او دوی د خپل حاجت د رفع کول لپاره د خلاصې فضا نه استفاده کوي. هغه کسان چې بیا حفظ الصحه ته لاسرسی لري چې تقریبا 80% خلک دي، په دې کې هم 10% خلک صرف مسؤونو تشنابونو ته استفاده لري، دا باقي 50% چې دي دوی د داس تشنابونو استفاده کوي چې هغه ته موږ مسؤون تشناب نشو ویلای، ځکه چې دغه تشنابونو لار خلاصه ده، مچان په اسانۍ سره ور داخلېدلی شي او میکروبونه ورنه په ډېر اسانۍ سره خپرېدلی شي.
د ماشوم لپاره د حفظ الصحه اهمیت څه کېدلی شي؟
حفظ الصحه د ماشوم لپاره ډېر زیات ارزښت لري. اول ارزښت د دوی د صحت لپاره ده. کله چې حفظ الصحه مراعت نشي، ماشومان په مختلفو امراضو باندې اخته کیږي چې د هغې نه ډېر مهم او وژونکی مرض چې تقریبا ډېر زیات ماشومان وژني هغه اسهالات دي. هر کال تقریبا 1000 ماشومان په افغانستان کې د اسهال له کبله مړ کیږي. که چیرته موږ حفظ الصحه کو نو موږ به هغه مړین چې د اسهالات له کبله یې هم راکمې کړي وي. بل ډېر مهم مرض چې د خراب حفظ الصحه د کبله را پیدا کیږي هغه د ماشومانو مزمنه یا زنډنۍ خوارځواکي ده. دغه ډول خوارځواکي کې ماشومان د نور ماشومان نه ټیټ قد پاتې کیږي، یعنی قد ټیټ وي او ذهنی وده هم د نورو ماشومانو په شان نه وي. متاسفانه تقریبا 40% ماشومان چې د 15 کال نه عمر کم دي په افغانستان کې په دغه ډول خوارځواکي اخته دي.
یعنی کله دوی پاکي په نظر کې ونه نیول سي به دغه ستونزې رامنځته کړي.
یعنی که موږ محیط پاک نکو او د انسانانو فاضله مواد په مسؤول شکل باندې خوندي نکو، دې ماشومانو کې داسې یو تکلیف پیدا کیږي چې هغه ته څوک متوجه نه دي، ځکه دوی اسهال نه لري، کمبل تکلیف نه لري، مګر د دوی په کولمو کې د ضروري مواد جذب صورت نه نیسي، نو ځکه دغه ماشومان د نورو نه په واده کې پروسته پات کیږي. د صحي یا روغتیايي ګټو سربیره ښه حفظ الصحه چې ده ماشومان ته نورې ګټې هم لري. مثلا هغه ماشومان چې حفظ الصحه ښه نه ده، هغوی د حسالات له کبله د مکتب متواترې ورځې دوی د لاسه ورکوي، دوی غیر حاضري مکتب کې. او دویمه خبر ده، لکه مخکې چې مې ویل، کوم ماشومان چې دوی خوارځواکي لري، د دوی ذهن د نورو ماشومانو په نسبت وروسته پاتې وي، نو دوی درس هم ښه نه زده کوي. دغه بل ارزښت شو. بل ارزښت په کلیوالو سیمو کې د خصوصا جینکو او میرمن لپاره ده، چې دوی کله په کورونو کې تشنابونه ونه لري نو دوی مجبور دي چې د شپې په تیاره کې یوزي او خپل حاجت رفع کړي، چې دا دوی صحت او مسؤلیت ته یو غټ تهدید متوجه کوي.
د حفظ الصحه د ښه والي لپاره کوم ایدیال لري موجود دي؟
زما په نظر د حفظ الصحه د ښه والي لپاره موږ ټول مسؤلیت لرو، افراد، کورنۍ، حکومت او نړیوال ټولنه. خو د ټول نه زیات مسؤلیت خپل کورنۍ ته متوجه ده، ځکه اول باید کورنۍ د حفظ الصحه په اهمیت باندې ځان پوه کړي او بیا د هغې په نظر کې نیولو سره خپل ځان ته مسؤون او خوندي تشنابونه جوړ کړي. که چیرته تشناب نه لري، ځان ته تشناب جوړ کړي. که چیرته تشناب صحیح نه وي او د میکروبونو د انتقال سبب کی، دوی باید خپل تشناب صحیح کی، صرف هغه سوری چې اعتماد روزی هغه باید بند کی او د مچانو د نوتو جلوګیرو کی. حکومت هم باید د حفظ الصحه په خوالی کې پروګرامونه جوړ کړي او تطبیق کړي. مثلا په ښار کې ډیر خلک د حفظ الصحه تسهیلات یا اسانتیو ته لاسرسی نه لري. هغه تشنابونه چې ښارونو کې دي هغه په ډیر ابتدایي شکل جوړ شوی دي او هیڅ ډول د بدرف سیستم وجود نه لري، چې حکومت باید په اوږدمهال کې د لپاره پروګرامونه جوړ کړي. نړیوال ټولنه باید حفظ الصحه ته ځانګړي بودیجه مشخصه کی ترڅو په افغانستان کې د حفظ الصحه وضعیت ښه شي.
خپل یونیسف په دې برخه کې څه کړی دی؟
یونیسف د حفظ الصحه په برخه کې بیلابیل کارونه کوي. موږ د سیاتامې یا عام روغتیا، د کلیو د پراختیا او د معرفت وزارتونو سره کار کوو ترڅو د وزارتونو د توانایي او وړتیا پیدا کړي چې د حفظ الصحه مشکلات په بیلابیلو سطحو باندې حل کړي. موږ په بیلابیلو ولایتونو کې د ټولنو او خلکو سره کار کوو، د کلیوالو سره، ترڅو دوی ته دا وړتیا ورکړو چې دوی خپل ځان ته مسؤون تشنابونه جوړ کړي، د هغوی نه استفاده وکړي او د تشناب ته تونه وروسته بیا لاسونه هم په صابون ومینځي. بل په مکتبونو او ښوونځیو کې موږ د حفظ الصحه تسهیلات او اسانتیاوې جوړې کړي دي. د هغې د دوام لپاره موږ د معرف د وزارت سره کار کړی او همدارز موږ بیلابیلې روزنیزې پروګرامونه او برنامې لرو د دې په اهمیت باندې پوه شي او بیا په ښوونځیو کې حفظ الصحه تامین کړي.
کله چې تاسو د افغانستان لرو پرتو سیمو ته ځئ، هلته دغه د تشنابونو وضعیت تاسو څه رقم وینئ؟
په ټول افغانستان کې د حفظ الصحه وضعیت خراب دی، خو په کلیوالو سیمو کې دا وضعیت لا بدتر ده، ځکه کلیوالو سیمو کې تشنابونه استفاده کمه ده. بیا کوم کسان چې تشناب ته لاسرسی لري هغه تشنابونه مسؤول نه دي. بله دا ده چې اکثره خلک د فاضله مواد نه د پارو یا سری په شکل باندې استفاده کوي، چې دغه یو خپل طریقه لري، باید اول دغه مسؤون شي، شپږ میاشتې خاور لاندې وساتل شي، وروسته دغې نه راویستل شي، په پټیو کې استفاده وشي. ځینې خلک دغه طریقه باندې نه پوهېږي چې دا د دې په ځای چې مرسته وکړي نور هم تاوان کوي، د میکروبونو د خپراوي سبب کېږي. نو په کلیوالو سیمو کې وضعیت ډېر خراب دی.
په آخر کې که تاسې خپل مشوره خلکو ته ولرئ چې دوی په دې برخه کې څه کوي سي او څه وکړي.
زما ځانګړی پیغام کورنیو او درنو والدینو ته دی، که دوی غواړي چې ماشومان یې ښه روغتیا ولري او په ښوونځي کې په زده کړه کې هیڅ سره ستونزه ونه لري، نو دوی دې د چاپیریال پاک ساتنې ته خاصه توجه وکړي. دوی دې صحیح تشنابونه جوړ کړي، مسؤون تشنابونه جوړ کړي، خپله دې استفاده وکړي، ماشومان ته هم وایي چې استفاده وکړي. او بله دا ده چې د تشناب د استفادې نه وروسته دې لاسونه په صابون سره ومینځي.
بد بوی، بدرنګه کوڅې، اره خوا شمال وړي پلاستیکونه، پار کونج کې زاړه د نوشابې قوطي، هغه څه دي چې د یوې سیمې د بدرنګه کیدلو لامل ګرځي. په خوا کې د بېلابېلو ناروغیو سبب هم کیږي، نو ځکه پکار ده چې هر وګړی د خپل چاپیریال په پاکۍ کې برخه واخلي.
کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کسایی که آمدن کل تنظیمای زور
از جبیر و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغانها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی و با امیدهای دیگر
دیر پاره جب افغانستان که مداخله تونیشی
مسئله توازن بودجه تنهایی است که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیست داده شود.
ازادی پچپو که در امواج ازادی خبرونه تاودا و تحلیل بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل دریونه تر پنځو بجو پوری ازادی رادیو نه واوري.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
د افغانستان ډیر خلک د کرنې او مالدارۍ په برخو کې په کار بوخت دي، خو په دې برخو کې کوم کارونه شوي؟ د کرنې او بولګولو او مالدارۍ په برخو کې ستونزې کومې دي؟ دا او ځینې نورې پوښتنې د کرنې او مالدارۍ له وزیر اسدالله زمیر سره مطرح کوو.
وړه دا چې غواړم درات وایس چې افغانستان د کرنیز پلوه یا له زراعتي پلوه اوس مهال په څه حالت کې څه موقعیت لري؟
دوه اړخې تاسو ته شي کوم. یو دا دی چې اولنۍ اړخه دا دی چې موږ یو سنتي زراعت لرو، خلک په پخوانۍ شیوې چې دي او اصلاح شوي تخمونه ټولو ته نه دی رسېدلی. یعنې مشکلات دی د آبیاري سیستم کې چې وګورئ، د مالداري معاشي زموږ چې دی هغه پخوانی دی، اکثریت کې مثال ورکړو. په عین وخت کې بل اړخه دا دی چې هم اصلاح شوي تخمونه یعنی بزګرو ته ورکړل شوي ده او نوي باغونه هم ایجاد شوي دي او په عین وخت میکانیزه سیستمونه هم معرفي شوي ده او نوي د آبیاري طریقې هم موږ خپل بزګرو ته ښودلې ده. نو که فیصدي واخلو اوس اکثریت ده دی، خو اقلیت یو ښه پروسه شروع شوي ده که موږ شپه ورځ چې کارم وکړو بیا هم کم دی چې هغه نیاز موږ د اقلیم چې لري هغې ته توجه وشي چې دا تغیرات باید راشي.
د کرنې د عصري کېدو او میکانیزه کېدو په موضوع باندې ډېرې خبرې کېږي او ډېر ټینګار پرې کېږي، په دې برخه کې کارونه څومره پرمختللي دي او آیا ترې راضي یاست؟
د یو بزګر وینا درته وایم، میکانیزه او عصري توب څه ته وایي؟ هغه ویل اصلاح شوي تخمونه چې راک نوې طریقې د زراعت چې موږ ته وښایي، زموږ آبیاري سیستم چې مجهز کې د آبیاري نوې طریقې موږ ته وښایي او تراکتور دا شیان، نو دا ټول عصري سازي دي.
نو په دې برخه کې څومره کار شوی؟
200,000 دهقان ته مو اصلاح شوي تخمونه تغذیه کړو، تقریبا 1,500 نوې باغونه مو ایجاد کړو، تقریبا 200 آبیاري پروژې مو تکمیل کړو. دا هغه مثالونه دي چې دې بخش کې کار کوي. څومره کار وکړو بیا هم دا کافي نه دي.
نو اصلاح شوي تخمونه چې ډېر ضرور دي، په دې برخه کې څومره تمرکز کړی او نور پروګرامونه هم څنګه دي چې څومره په چټکۍ سره دا کار وشي؟
یو خو موږ هغه د اصلاح شوي تخمونه شرکتو سره کار کوو چې هغوی نورم منظم شي، تولید ظرفیت چلی دا نورم لوړ شي. څاکل تقریبا 3,300 تنه دوی تولید درلود، بل کار ته ورسره کومک کوو چې دا 15,000 تنه ته ورسیږي. که چیرې اصلاح شوي تخمونه مقدار تولید زیاد شي، یو دادی چې حکومت کومکې چې بزګر ته ورسیږي په عین وخت کې دا کار کوي چې شرکتونو دیقان سره ارتباط ورکو. زموږ دیقان کوشش ده اصله شوی تخمونه چې دي دا نتیجه ورکي او شرکت قرباندی خرڅ کی. نوې ورایتګانې مو تحقیق لاندې نیولې دي چې مختلف تخم موضوع داسې چې باید تحقیق ورته وکړي چې نتیجه یې څنګه دي. خلاصه د مونږ 15 کلنۍ د غنم یا د خودکفایی برنامه چې دی هغه کې ټول ارخته متوجه کړی دی چې هم د تحقیقات هم د تولید سطح لوړول او هم د سکتور خصوصي سهم پکې ودی وځي دي.
زمیر صاحب لای خودکفایی نه یادونه وکړه، څو وخت افغانستان د غلی یا په مجموع کې زراعتي پلوه خودکفایی
که غلی مشخص وایم ان شاء الله موږ راتلونکي سلور تر 15 کال پورې که شرایط مناسب وي د منابع چلرو به همده اندازه وی دیر زیاد هم که نوی که زیاد وی اغزر کی که چه دمون سر خزرفیت نورم پیدا شی منابع زیاد تر بی پاین وقت که نور که مون باغداری و سبزیجات قسمت که وگر خیو خودکفایی تل تقریبا سبزیجات قسمت که بادرنگ و رومی و پیاده داشتن که تقریبا خودکفایی و حتی خودکفا بلکه سر چه مون صادرات لرو و غنم قسمت که انشالله راتلون که سالور تر 15 کال پورې وخت کې پاتې.
کله چې د صادراتو خبره کیږي یو شکایت د بزګرانو یا د قانون دی چې کله چې دوی محصولات اخلي په هغه وخت سره دوی ته مارکیټ نشته او کچیره ذخیره کوي ساتلې نسی هغه ذخایر یا ساتخانه نشته. د مارکیټ موندنې په برخه کې یو د ذخایرو د ایجادولو په برخه کې مسومره کار کړي
دا خوده یو عمده مشکل دی. په عین وخت کې چې مونږ ډیر کارونه کړی بیا هم کافی نه ده. سږ کال مو دوه نمایشګاه یوازې کابل کې نیولې وو. اضافه تر دې شپته تراوی بیا میلیون افغانی پرچون فروش شده لود 250 میلیون که تخمینی واخلو 250 میلیون افغانی عمده فروش قرار دادون امضا شد. به همدی شکل دا نمایشگاه هم هرات که و قندر که و نور ولایت ها که چه خلق دومون بزگر کوپراتیف رش یا دکانداران تجاران ورسره ارتباط شده یا قسمت دی چه مون دی تدوام ورکو. په این وقت که بینمولی نمایشگاه تا هم مونگ اندوستان که یو نمایشگاه مدر لود یو دره سلو رفته پخوا دوی که نمایشگاه در لود هم دی میاشت 15 که برلین که دی زراعتی نمایشگاه دی چه مونگ هم شرکتون معرفی که و هم اخبال کوپراتیفون چاوی لاشی حالتا او گوری زدکی دی بستبندی نوی طریقی او دی مارکیت نیاز بانه هم پوشی چه یو ارتقای ظرفیت اغویل پارده هم پایین وقت قرار دو دن امزا کی گی نو ده تلاش یوزای دی چه وزارت تجارت سر مونگ هم ده تلاش که و چه ارتباطات همکاری نورم خیش چاوی دی اخبال اتشه تجارتی للارنه اغه لازم مارکیت یا بی محصولات لپاره وکی.
زمیر صاحب سبزیجات او میوه دا د موږ ډیر مهم تولیدات څخه دي یا زراعتي محصولات څخه دي. یو شکایت دا چې د لپاره سرتخانی نسته، مثلا که اوس وګورو په دې نږدې ولایتونو کې لکه لوګر پیاز یو من په شلی په 25 افغانۍ بنده دا چې کله په ارزانه بیا ځین نور هیوادونو ته لکه پاکستان هلته چې صادریږي په ارزانه بیا هغوی یې دوه میاشتې یا درې میاشتې وروسته موږ ته په څو برابره جګه بیا باندې موږ ته بیرته رالیږي یا یې په خرڅوي. د دې مشکل د حل لپاره څه ده؟
واقعا دا یو مزله دي. دا 15 کال کې دې ته یا هیڅ توجه نه شوی چې توجه هم شوی و از سرخانه جور شوی دی چیز مونگ ده خلق به درد نخوری. میدان وردگ مثال دل درکم 15,000 تن مونگ سرخانه لرو زکه ده دیزلی جانی تور بنده گرزی بفایده دی. قندار که چو لرو هم دست 100,000-2,000 دی که دری زر آقا یو گدام تا تبدیل شویده. ده سبزیجات لپاره سکال مو شپگو اولای توکی اونگو شکوی چه شپاره سوا کم بیش سرخانه موجور کن. او په عین وخت کې اوس پلان نن دی پلانک عملی کارونه تقریبا لک شروع شوې ده. لوګر زکه چې تاسو مثال وخیز د یو سرخانه د سلطنه دی او بل د 200 تنه عملا کار روان دی. یو څو میاشت مخکې موږ لر رفتتم وکړو تر څو چې سکتور خصوصي حکومت سره یو ځای را نشي هغه لازمه تغییرات نشي راتلی زکه دی که هم ګټه شته دی هم ثواب دی. یو سرخانه منډوي کابل کې د میوې مارکیټ کې د زرتن ظرفیت لري بل د کاریزمیر منطقه کې 1500 دی یو بل هم داسې زرتن جوړې کې قندار کې 1500 تنه دی. داسې سکتور خصوصي یو نیم کارونه شروع کړی ده او موږ لا نور هم تشویقوو.
په افغانستان کې له کرنې څخه د افغانستان د اقتصاد د ملا د تیر نوم ورکول کېږي. د افغانستان زراعت به څه وخت دومره سي یا کرنه به څومره دې حته ورسیږي چې رښتیا هم د افغانستان د اقتصاد د ملا تیر جوړ کړي؟
که اوس هم وګورو منابع طبیعي چې ځنګلات پکې شامل نه دي زموږ احصایي مرکزي چې تاسې ارقام وګورئ هغه برخه پکې شامل نه دي او مالداریم دقیق نه دي پکې اوس فورمندي کار کوو. موږ ته 25% نه زیات د جی ډی پی هم د زراعت نه راځي او اوس کار کوو چې هغه پکې شامل شي د مطمئن یم دېش نه برځي. نو اوس هم دی که چیرې موږ سږ کال صادرات وګورو عمده صادرات د زراعتي محصولات نه دي او هغه یو خصت ورش شوی دي او په عین وخت کې زمونږ 15 او 1% خلک زراعت کې مصروف دي د خپل ثابتې چې هوسم د دي څنګه وکړو چې د دې یو جریب نه دی آیت زیات شي یو دقان ویل چې موږ سره مرسته وکړو چې د چلې سیستم د ټرولیسینګ پوسټ دی یو هغه تاک نه تقریبا 2 تدریس معنی موږ نه اصل اخلي زماده دقانان اما دهقان خپل الفاظ کې ول چې موږ سره مرسته وکړو چې د چلې سیستم شي دین تر شپږ نه تر وو سره یمن اصل اخیسته نو موږ هغه تلاش کوو چې دهقان آیت د هینه زمک نه ورکو نو دا واضح دی کله چې دا کارونه کوي اقتصاد باندې واضح تاثیر لري
نو زراعت سره د ابیاری موضوع یا د بلګولو موضوع هم مطرح کیږي او هغه ورته وصل دی د بلګولو په برخه کې کارونه څنګه دي اساسي بندونه څنګه دي او دغه موقعات یا د خاکی بندونه دا څنګه دي سمره جوړ شوی ځکه د افغانستان او بو د قانون شکایت کوي چې بلرو ولې ابیاری تر نو څخه ولې تر استفاده نو څخه ورایو مشکل هم ده په دې برخه کې کارونه
دا یو همدا چالش دی مونږ ابیاری بخش کې مختلف فعالیتونه مشروع کړی د افغانستان کې تقریبا چتروسه پورې مونږ هغه ډیجیټایز کړی دی یا کمپیوټر کې مونږ درش کړی دی 2000 یا 2000 نه زیات ابیاری شبکې دي زمونږ اساسي مشکل موجوده کانالو باندې خبرو کوی یا جو یا کانال یا ویالی باندې خبرې وکړو کله چې اوبو حرکت کوي د سر نه تر اخره پورې رسیږي تقریبا 15% ضایعات لرو اساسي هدف اول هم دادی چې څنګه د ضایعات کم کو او دا لاری دادی چې مونږ د ویالی چې دی بیا پاخه کو ضایعات باید کم شي او هم په عین وخت کې هغه شیپ مایلان دسی چې اوبو په سرعت لاړ شي خدا محدود مون سکل یوازه 200 پروژه باندې مکارو
یعنی وخت ضرورت لري
وخت کچیر 15 کال په خو هر کال 200 300 باندې کار کده اوس به ډیر تغییرات راځي نو اوس هم نه وخت ندی هم دا پلان لرو چې حداقل 200 یا 300 پروژه نور تطبیق کو نو دا زمون دیقان یو مقدار مشکل حلوي کچیر 15 سال وخت ضایع نه مون 15% تراولو نو 30% دیقان ته نور وو پیدا کی زمون غزمه کې پټو چدی هغه یو سنت ندی یو قسمت ارتیتی یو قسمت بردی نو کله چې ابیاری کو او به دندیږي یو بخش نو هغه خپل تولید کمایي نو دا کار مو هم شروع کړی دی چې د سمه کې څنګه هم غوړو خپل باغداران سره موږ د امرسته کې و چې د قطرهی سیستم څنګه ورته معرفي شي یا د ابیاری او زونه مو جوړ کړ تقریبا شپږ سو ابیاری او زونه مو سکل ایجاد کړ د خاکی بندونه خصوصا للمی ساحه کې یو نیم کارونه کړی دی خو موږ توجه ډیر زیاتر هم د ویالې باندې دی کانالو باندې دی اوزونو باندې دي او د زمکه انوار کول چې موجوده او په نسنګ ازمي استفاده وکړو
او مالداري په برخه کې کارونه څنګه پر مخ تللی او همدغه مشکل په دې برخه کې ستاسو نسته کسته څه دي
بدبختانه مالداري هغه بخش ته چې تقریبا هیڅ کار د 15 کال کې نه و شوی د نسل اصلاح دي د مرغداري او د مایه پروري یا شاتو مچوي مثال دل درکم نوې طریقې مو خود لیدو اوس چې هم تحصیل لري د عایدات لپاره او هم تحصیل لري باغو لپاره هغه پولینیشن چې ضرورت دي په همدې شکل د اصلاح په بغه القایم مصنوعي پروګرام دی مون حالا نمو یو څه وګان مو راوړو چې دلته ښه نسلونه مو چې اوس ګور او د افغانستان نو مختلف سیمونه مو ښه نسلونه مو راټول کو چې دا تکثیر کو دا وګورو چې خلک مختلف کلو کې چدي د القایم مصنوعي طریق نه څنګه د هغه هغه معاشي خ نسل بایت ورته بل کالته یا ورسیګ نو زو تاسو ته شو کوم چې تاسو یو ځل زمونږ بنې سار فارم تلار شه وګورئ چې په خوالته ایس نه کیده تقریبا یو دوا غواو شو مریض وو یا سو خلک ویده وو اوس نام خدا فعالیتونه روان دي یا زمونږ د مای پروري مثال دی چې ساکل مو شل زره هغه بریدر فش مای چدي قرغی بنت مو معرفي کو هم داسې 15000 سلما بنت مو معرفي کو اوس نور ولایتو کې هم کار کوي چې د تولید زیات شي خلک ورسره بل شي کونر لپاره پلان لرو کابل لپاره پروان لپاره انګرار لپاره د 1990 کال چې مالی کال چې دی شروع شوې دي نو مونږ د مای پرولې ته نورم توجه کوو د مرغداري بخش کې واقعا یو ډیر اساسي تغیرات خصوصا سکل زمونږ سکتور خصوصي یو خو زمونږ خپل پروژې او چې مختلف ولایتو کې چې هم قندار هلمند او هرات او کابل او بدخشان او تخار در ټول یعنی هر مثالونه ورکو مونږ هم واړه فارمونه کورونه ته موجود کو که هم متوسط او لوی تجارتي موجود کړی دا چې یو قسمت وزارت کار کړی او بل دې کې د سکتور خصوصي سهم دي هم دي
یو مشکل بل بل وزارتونه یو شکایت دی چې مونږ زمکه غصب شوی دي تاسو په وزارت پورې مربوط په بیلابیل سیمو د افغانستان کې څومره جدي ستونزه ده
مونږ هم نور وزارتخانو سره دا یو لوی ستونزه دي چې دا ستونزه سره مخامخ یو د سیمه که مختلف ولایتو کې سیمه کې چې امنیت دومره نشته غصب دي اته سیمه کې چې امنیت نشته کابل مسار تل درکو دا مشکل سره مخامق یو
او خغلی وزیر زنګلونه په مجموع کې دا غټه موضوع ده ولیک چیرې د تراسو چې هر پسرلی کې یا د هر کال پسر کې تاسو د نو نیالګي د خودو خبره کوي او لزګو نظر نیالګي کې نه وي ولې یو مشکل چې هغه مطرح کیږي درې راغدا ده چې ساتر نه کیږي او بونو ورسول کی نو رسیږي په اندغه لا تغړ ډیر به توچی دا مشکل اوس همسته او ک ورته رسیدګي شوی تر کومه
دا یو اساسي مشکل وو یو نیمه تر کې شته دي خو ساکل پروګرام دا مشکل مو حل کړی دا بیا هم خلق مونږ یو نیم ونی ورې اشار ولی یا نور داري نو هغه مونږ هم او امدا خایش زغوی نه دادي کله چې دوی نه حل غرسي باید ابيري موضوع یا غمه هم اخلي
تر مننه جناب وزیر صاحب
ګرانو اوریدونکو تاسو ووبردل چې د کرنې په برخه کې د ستونزو ترڅنګ ځینې پرمختګونه هم شوي خو د کرنې او مالداري وزیر وایي چې د اوبو لګولو او مالداري په برخه کې لا هم ډېرې ستونزې شته په دې هیله چې بشپړې خودکفایي ته ورسو او د مالداري له پلوه هم موجوده ستونزې هوارې شي
ازادي رادیو ته په دیش میرا خپل پیغامونه راولېږي 0000 2 3 4 5 او یا هم 0000 2 2 1 1 2 4 یاو یاو پینزه